حالا ساعت دقیقاً 8 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه خواهد داشت. احمد تکل با دستان پر از خبر و نفس تازه در استودیو است. خوش آمدید تکل صاحب.
در عزت من نکم نیمی صاحب قدر من آوریدون که تست سلام رنده کم در ازاده راژیو در نن رزی در لمره یو ساعت اخبرونه آوریدو تخر اغلست در اخبرونه در طاهر روخان په تخنیکی لارخون آورنده کیگی. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوی، خو په لنډه خبری برخه کې به یو اوري چې په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو لپرانستل کېدو وروسته د کمیسیون وایي چې د انتخاباتو پر وړاندې لوی خنډ لري شوی. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس د هیواد په ټولو سیمو کې د دوی دفترونه پرانیستي دي. د هلمند والی وایي چې د ایرانی او پاکستانی طالبانو په نوم یو شمیر کسان د کجکي د برېښنا د بند د زیانمنولو هڅه کوي، او روسیه په ناروې کې د یو روسي وګړي د نیول کېدو له کبله خپل اعتراض د ناروې حکومت ته وړاندې کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټول تړل شوي محلي دفترونه یې پرانیستل شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د هیواد په هیڅ سیمه کې هم د دوی دفترونه بند نه دي. هغه ډاډ ورکړ چې له دې سره به د تلې د 28مې انتخاباتو ته لاره اواره شي. له دې مخکې د لوی ملي ائتلاف ملاتړو په هرات، کندهار، بلخ، ننګرهار او کندوز کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړلي وو او د هغو په مخ کې د تحسن خیمې درولې وې. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په دوام کې راځي. د هلمند والی وایي چې په کجکي ولسوالۍ کې یو شمیر ایراني او پاکستاني وګړي لیدل شوي چې هڅه کوي د کجکي د برېښنا بند ته زیان ورسوي. محمد یاسین پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې کشفي ارګانونو کار پیل کړی دی څو د دې کسانو ځای تثبیت کړي.
دسې اطلاعات موږ ته مو رسېده چې په نوم د ایراني طالبان او په نوم د پاکستاني طالبان د کجکي شاوخوا ته رارسېدلي چې کشفي ارګانو خپل کار شروع کړی تر څو دوی دقیق ځایونه تثبیت کړي او په عملیاتونه وکړي. او کجکي زموږ امنیتي ارګانونه ډېر بامورال قوي دي، انشاءالله هلته هېڅ مشکل به بند ته ونه رسېږي.
د هلمند والی وویل دا ایرانی او پاکستانی وګړي چې د سیمې وسلوال ملاتړ کوي له بی پیلوټه الوتکو کار اخلي او د کجکي بند عکاسي کوي. له بلې خوا قاری محمد یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویان بولی ازادۍ راډیو ته وویل چې د کجکي بند ساتنه خپل دنده ګڼي. په پام کې ده چې نن د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه د مسابقې ډګر ته ووځي. د آسیایي جام په لړ کې دا مسابقه نن د افغانستان پر وخت د مازدیګر په 4:00 په دوبۍ کې کیږي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم له منظم پلان سره د مسابقې ډګر ته ووځي.
د افغانستان کرکټ لوبډله دغه سره ته پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې په ښه منظم پلان سره به د هندستان په وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته شي.
هند د څلورو پاینټونو په لرلو سره د آسیایي جام د څلورو غوره ټیمونو د جدول په سر کې دی. افغانستان په دوهم پړاو کې خپلې دواړه مسابقې یوه پاکستان او بله بنګلادیش ته بایللې ده. تازه د راډیو خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د ایراني چارواکو هغه تورونه رد کړي دي چې وایي په اهواز ښار کې پر یو پوځي پریډ په تروریستي حمله کې د امریکا لاس و. ماتیس پرون په پنټاګون کې د څرګندونو پر مهال دا ادعا خندونکې وبلله او ویل چې سپینې ماڼۍ د حمله په همغه ورځ وغندله. ایراني چارواکي وایي چې په جنوبي ښار اهواز کې په دې حمله کې د یو 4 کلن ماشوم په ګډون ټول 15 کسان وژل شوي دي. د ایران مذهبي مشر، د دې هیواد ولسمشر او نورو چارواکو ویلي دي چې دا حمله په سیمه کې د امریکا ګوډاګیو رژیمونو کړې ده. د امریکا دفاع وزیر وویل دا ادعا خندونکې ده چې ګنې موږ په دې حمله کې لاس لرو. ماتیس وویل ایراني چارواکو وبخي ماتیس وویل ایرانی چارواکو تر اوسه لک تر لګه درې هیوادونه او یو تروریستي ډله په دې حمله تورن کړی دي او زیاته یکړه او بلیدل شي چې دا لیست نور څومره زیاتیږي. تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم تریزا می به په نیویارک کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره په کتنه کې په ایران کې د زندانی ایرانی الاصل میرمنې نازنین زغری راتکلیف د خوشی کېدو غوښتنه وکړي. نازنین زغری د تامسن رویټرز د خیریه بنسټ کارکوونکې ده چې د 2016 کال په اپریل میاشت کې د ایران په هوایي ډګر کې ونیول شوه. هغه د ایران د اسلامي نظام د نسکورولو په پلان کې د لاس لرلو په تور په 15 کاله بند محکومه شوې ده. د تریزا می دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د برتانیا صدر اعظم به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې له ولسمشر روحاني سره وګوري او تمه ده چې د زغری د خوشي کولو په ګډون پر یو لړ مسایلو به خبرې ورسره وکړي. او د امریکا ولسمشر ژمنه کړې چې د نشه موادو د نړیوالې ستونزې په وړاندې به مبارزه کوي. ډونالډ ټرمپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې په هغه غونډه کې چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونو ته ځانګړې شوې وه او دا یې کوربه و. همدارز وویل چې مخدر مواد د خلکو روغتیا او د امریکا ملي امنیت ګواښي. د مخدرو موادو نړیواله ستونزه ډیره لویه ده. په مخدرو موادو روږدېدل درګرده په متحدو ایالاتو او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د ګڼو کسانو ژوند اخلي. نن مو په ګډه د نشه یي موادو د خپرېدو پر وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې د غیر قانوني مخدرو مواد له تنظیم شویو جنایتونو، غیر قانوني مالی راکړې ورکړې، فساد او تروریزم سره ارتباط لري. غونډې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم وینا وکړه او ویل چې د مخدرو موادو ستونزه په ټوله نړۍ کې د اندېښنې وړ خبره ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اورېدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو لنډه خبری برخه هم لرو چې دا د ستاسو پام ورته راګرځوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو پر وړاندې لوی خنډونه لرې شوي دي. د کمیسیون په وینا هم د افغانستان امنیتي چارواکو او هم د قاتم لتر د ماموریت مسؤلانو د راروانو انتخاباتو د امن ډاډ ورکړی دی. لبلخوا د سیاسي ګوندونو ائتلاف پرون وویل څرنګه چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی ډیری غوښتنې منلي، دوی هم په دې برخه کې د حکومت او د کمیسیون سره همکاري کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې اعلان هرکلی کړی. صالح محمد صالح او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو په وړاندې اکثره لوی ستونزې حل شوې دي. د دغه انتخاباتو په وړاندې یو خنډ په افغانستان کې روانه ناامني او بل د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو مخالفت شول سوی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادمیچی یاماموتو د وژې اسمبلې پر شپږویشتمه د امنیت شورا غونډې ته ویلي وو د دغه انتخاباتو په وړاندې د موجودې ناامنۍ له کبله به د رای ورکولو شاوخوا وزره مرکزونه تړلي وي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي پرون له ازادي راډیو سره په خبري کې وویل دوی د قلو اردوګانو له قمندانانو ولسمشر محمد اشرف غني د بهرنیو ځواکونو او نورو مسؤلانو سره د روانو انتخاباتو د خوندیتوب پر مسأله بحث کړی دی.
امنیتي مسؤلینو د ټول ولایتو د ایصافو د ناټو مسؤلینو هلته دوی هم د خپل آمدګیانې هم رئیس جمهور ته او هم د افغانستان خلکو ته زموږ په حضور کې دغه تشریح کړ چې واخین دا د ډاډ ول دی. د درې میاشتو سپتمبر پروسه په کاملا اطمینان سره او آرامي فضا کې ترسره شوه. نو دغه آمدګیان چې اوس دی د اتوشن د میزان لپاره لري کاملا مطمئنه سو چې دا به په ډېر آرام فضا کې او کاملا امنیت کې ترسره کیږي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون په عین حال کې د لوی ملي ائتلاف وروستی اعلان وستای چې ویلي دي له افغان حکومت او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره جوړجاړي تر رسیدلي او ورسره به همکاري کوي. د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي د دې اعلان هرکلی وکړ.
طبعا دا موږ ته او د افغانستان خلکو ته د خوښۍ وړ خبره ده او خوشحال یو چې په موقع کې او ډېر مناسب وخت کې چې انتخابات ته لږ ورځې پاتې دغه شوي د مختلف اعضاو لخوا مطرح شو. کمیسیون کاملا استقبالوي او خوښ دی په دې مسلې باندې چې د اتوشن د میزان دپاره لاره هواروي او د انتخابات په ښه فضا کې او په ښه شکل ترسره شي.
د لوی ملي ائتلاف یو غړی همایون همایون پرون دوشنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفاف انتخاباتو لپاره د دوی پیشنهادونه او غوښتنې منلې دي. دغه ائتلاف غوښتنه درلوده چې د روانو انتخاباتو د شفافیت لپاره دي سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ته د انتخاباتو د څار صلاحیت ورکړل سي، د انتخاباتو نظام دې بدل، دغه راز انتخابات دې په بایومیټریک سیستم ترسره سي. د ائتلاف ملاتړو په هرات، کندهار، بلخ، ننګرهار او کندوز کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه وتړل او د هغوی په وړاندې د تحسن خیمې ودرولې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند وایي ټول هغه دفترونه یې پرانستل سوي چې د لوی ملي ائتلاف غړو یې دروازې د اعتراض په ډول تړلې وې. په پام کې ده د ولسي جرګې انتخابات د رواني تلې یا میزان میاشتې پر 23مه وسي. د دغه انتخاباتو لپاره به کمپاینونه په رسمي ډول را روانه جمعه د تلې پر شپږمه پیل او د تلې تر شپږویشتمه به دوام وکړي.
پی یو استودیو
غرمنۍ خبری خپرونه له آزادي رادیو.
ازادي رادیو اوري چې د سهار له وو د مخام تر وو او ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاک آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر وو امریکا غاک آشنا رادیو او د سهار له وو د مخام تر وو ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو دا د مخکې له هغه تاسو ته بلنه درکوم چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړې.
نیوز ویک مجلې د روسیې هغو هڅو ته کتلې چې غواړي د افغان حکومت استازي او طالبان یو ځای د سولې خبرو ته راوبولي. د مجلې په وینا د سختریزو پر وړاندې د امریکا د جګړې اولس کاله پوره کیږي. د افغانستان د ثبات لپاره هڅې ناکامې سوي او اوس روسیه غواړي نوښت وکړي. مجلې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونې هم خپرې کړې چې وایي اوس مهال دوی په دغو مذاکراتو کې د ګډون پر شرایطو او طرحې پر پراخولو کار کوي. تر اوسه په مسکو کې د افغان حکومت د استازو او طالبان ترمنځ د مذاکراتو نیټه نه ده معلومه. نیوز ویک لیکلی چې په تیرو کلونو کې روسیه په بیلابیلو هیوادونو کې د امریکا حضور له ننګونو سره مخامخ کړي، که په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د ملاتړ مسئله وي او کله افغان طالبانو سره د همکاري. خو د ورځپاڼې په وینا مسکو له طالبانو سره د هر ډول ملاتړ تورونه ردوي. نیوز ویک لیکلی چې افغان حکومت تر دې مخکې ویلي و چې په مسکو کې د سپتمبر د 4مې په مذاکراتو کې ځکه ګډون نه کوي چې طالبانو د سولې او مستقیمو مذاکراتو پیغام رد کړی دی. خو مجلې لیکلی چې مسکو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې د افغانستان استازي په روسیه کې په راتلونکو مذاکراتو کې حضور ولري. نیوز ویک مجلې د افغانستان د سولې عالی شورا د ویان محمد احسان طاهری څرګندونې هم خبرې کړې چې وایي روسیا د نړۍ او سیمې له ځواکمنو هیوادونو دی او مسکو کولای سي د افغانستان د سولې په پروسه کې د منځګړي په توګه مهم رول ولوبوي. ریلیف ویب چې په افغانستان کې د مرستو د بهیر معلومات خپروي لیکلي چې اروپایي اتحادیه افغان کوچنیانو ته بېساري مرستې ورکوي. د خبرونې په وینا اروپایي هیوادونه د سرګردانه افغان کوچنیانو لپاره او د پولیو ګزار ته د پای ټکی ایښودلو لپاره 25 میلیونه ډالر مرسته کوي. په مقاله کې راغلي چې په دې مالی مرسته سره به یونیسف یا د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وکړای سي په افغانستان کې د سرګردانه کوچنیانو لپاره د یو خوندي چاپیریال پر رامنځته کولو سره د 4 کلونو پروګرامونه تمویل کړي. په افغانستان کې د یونیسف استازي ادلی خودر د اروپایي اتحادیه له مالی مرستې په قدردانی ویلي چې د دغو پیسو په وسیله به د ثبات لپاره د کوچنیانو په ګډون د افغانانو هیلې راژوندۍ سي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې نننې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غړم په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو ل نورستان ولایت څخه د لرګینو لوخو په اړه یو راپور برابر کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل مخکنه بازار نه خو څل کم دي خوس دا نور لوخ دې
په هنر جاج کې د کندهار په هنتون استاد په هنیار متي الله روحيال د متن سړنې ارزښت بیانوي.
د یو متن دوباره چاپ ته ماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي.
په فنکار برخه کې د خبريالي د ناول لیکوال ډاکټر عبدالهادي هما سره غېدلی
یو کتاب میکوت هغه کتاب کې لیکلی و چې چیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندۍ ووسیږي هغه د آثار ولیکي هغه د کتابونه ولیکي.
په زرپانه کې به د لرغونی هند یو فلکلوریک کیسه چې د کوترې د نوم وجه پکې بیان شوی واوري.
یو کال سخته وچکالی راغله ټول ویالې وچې شوې او لغرنه راتلونکي او به هم راکمې شوې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعري میرمن نیکبخت احوال در وړاندې کړو.
څو قوت لري په ځان کې سر د یار پر رضا کېږدا.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرنی منظومې لسم سرود باوري.
خپل ژمنه او وعده هم ښکارا کړه ویلي زه خپل ورزم پهلوان تا د هیرمن پنن غملا د ککتړما وګزریات ویل د ملک عمر اوکت شه زموږ ټول ژوند د زار شي لواکمنه.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
خیل تاسو پوښتنه وشي چې طب ولې ولی نو حتمی به مو جواب داوی چې غواړو انسانان له ناروغي وژغورو او یا هم د ناروغي درملنه وکړو. خو که پوښتنه وشي چې ولې ادبیات ولی نو تاسو جواب به سی وي موږ د بیا ځکه ولولو چې غواړو ځان د ژوندانه پرموزو او خوندونو پوي کړو. کچېری ادبیات ونلولو نو خای موږ د تیر او اوسنی ژوند تجربې درست تر لاسه نه کړای شو. کچېری څوک ناولونه کیسې او شاعری لولي نو خای د هغه انسان په پرتله چې ناولونه او کیسې نوی لوستي ژوند خو پیژني. بل دا چې د ادبیاتو په وسیله موږ کولای شو هغه کارونه وکړو او د زړه تسکین پر تر لاسه کړو کوم چې موږ په فزیکی نړۍ کې نشو کولای او یې هم توان نه لرو. ورسته مسله دا چې د ادبیاتو په لوستو کې د هنر او ذوق مسله ده. موږ د ادبیاتو په وسیله کولای شو هنر اخیری پوړی ته ورسو او خپل ذوق پر خړو کړو. نو د همدې عمله د ادبیاتو لوست د ټولنې هر وګړي ته بویا. د خبرونې په پیل کې ل مریم توخی څخه د دېونی فرهنګي خبرونه اورو.
لوګر ولایت کې شاوخوا 900 تاریخي آثار ترلاسه شوې دي. د اینکو مسعود کان د لرغونی ساحې د کندنې عامر خیر محمد خیرزاده وایي چې د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې د مسکو کانو خټینو لوښو سکو او نور آثارو په ګډون شاوخوا 900 تاریخي آثار ترلاسه شوي او په کابل کې ملي موزیم ته لیږدول شوي دي. اوس د تاجکستان د یو لرغونپوه په ګډون د لرغونپوهنې 13 تنه انجینران 386 تنه کارګران د اینکو د مسعود د کان په لرغونی ساحه کې په کار بوخت دي. د اینکو د مسو کان لرغونی سیمې له ارزښتناکو آثارو ډکې دي چې په هغو کې موادونه دستوګونی کورونه استوپی سکې ډبرینې او خټینې مجسمې چې لرغونتیا یې د بودایانو زردشتیانو او کوشانیانو دورې ته رسیږي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپل وویل چې له 2009 میلادي کال څخه را په دې خوا د اینکو د مسو کان په لرغونی ساحه کې کیندنې پیل شوې دي چې تر اوسه پورې د دغه ساحو د کیندنو کار په 50% پرمختللی دی. خو د کارګرانو او انجینرانو د کمښت له امله په دې برخه کې کار له ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان او مصر د دوستانه اړیکو د نویې میکلیزې په هر کلی په کابل پوهنتون کې د هنري او فرهنګي آثارو نندارتون او د فلم جشن جوړیږي. په کابل کې د مصر سفیر د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرستۍ میرمن حسینې صافی سره په کتنه کې وویل چې په پام کې لري چې دا ډول نندارتون جوړ کړي. په دې کتنه کې دواړو لورو د دغو اړیکو د اهمیت او د هغو په ودې او پراختیا په باب هر اړخیزې خبرې وکړې. د مصر سفیر د غراز په دې کتنه کې په دغه هیواد کې د باختر د خزانې د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د افغانستان او مصر تاریخي او فرهنګي اړیکې اوږده لرغونتیا لري. دوی د مصر له سفیر څخه وغوښتل چې د موزیم لرغونپوهنې او ژورنالیزم په برخو کې د بورسونو په برابرولو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره همکاري وکړي. د مصر سفیر دغه راز د علامه سید جمال الدین افغان د هغه تندیس یادونه وکړه چې د دغه هیواد په یو ستر واټ کې نندارې ته وړاندې شوی دی. د افغانستان د خزانو نندارتون دوه ورځې مخکې د چین د ولسي جمهوریت د شنجن ښار په نانشان موزیم کې جوړ شو. هغه هیئت چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په سرپرستۍ په همدې مقصد د چین ولسي جمهوریت ته سفر کړی و، دغه نندارتون یې پرانیست. د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د شنجن د فرهنګ معین میلمنو ته ښه راغلاست ووایي. او وروسته د افغانستان د هیئت په استازیتوب د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوری او په بیجینګ کې د افغانستان د سفارت دویم سکرتر سید مهدی منادی ویناوې وکړي. پوهان باوری د نندارتون له جوړونکو څخه په مننه سره د نندارتون د اهمیت او له تیرې زمانې را په دې خوا د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو د لرغونتیا په باره کې خبرې وکړي او د ورېښمو لارې د افغانستان او چین د خلکو ترمنځ د دوستۍ نښانه وبلله.
د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې په خوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول بی، مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوا چې اوسپنیز، خیخایی او پلاستیکی لوخی نو دوی به زیات لرګین لوخی جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی. او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوی کلی ته تللي یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او سونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وای چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کمه شوی او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل، مخکنه بازار نه خوښ خل کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راغلي. مخکې دا نور د اوسپنه لوخي نه، په دې لوخي نه چې دې ټول دې زمونږ استعمال دې لړې باندې کم گرم دی فار چې مون ضرورت لرو کنه گرمول دی فار او اوس باندې لوخه نو او تیګه لوخه جوړ تیګه لوخه چې جوړو او تیګه نه مون ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله نا کله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایي، وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دا سپیدار دی، یو غزان دی، بروجان ورته وای هغه لړګی دی، کاغذی والا لړګی دی، هغه یو چې دی غزان دی، او بل چې دی دا ما ورته ول کاغذی لړګی بروجان ورته وای هغه ډیر خستم راځي دولي او خوانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوه چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنی، سټیلو او سیلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د ډبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سیلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي داغه د وجه نه چون د لرګو لوخي بلګ د قیمت تمامه ده او د نورستان خلک داغه استعمال سره هغه دلچسپي کم شوي ده. او خارجي سیلانیان تاسو معلوم دي چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډیر نورستان ته نه راځي چې د هغه لوخو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي، څو د نور ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوی شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضی سیاحین را جلب کو، بعضی سرمایه‌داران را جلب کو، چرورو دغه صنعت د لمنځتلو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکي وای پوخابه دوی له تیګو جوړو شو شیانو کې پخلی کولو او لرګینو لوخو کې به یې خوراک او څښاک کولو، خو اوس د هغو ټولو ځای اوسپنیزو پلاستیکي سلوري او خیخیي لوخو نیولی دی. اوس هم په یاد ولایت کې داسې کورونه شته چې پکې د غوړیو، غلې دانې او نورو شیانو ساتلو دپاره د تیګو له لوخو استفاده کوي.
متن څېړنه د ادب پوهنې د یوې مهمې څانګې په توګه د ادب څېړنې په برخه کې هغه مهمه څېړنه ده چې له نړیوالو ادبیاتو رانیولې د نړۍ د مختلفو ژبو تر ډیرو کمزورو ادبیاتو پورې د څېړنې او شننې لپاره کارول کیږي. متن څېړنه یا متن برابرونه موږ ته دا راښيي چې پخوانیو لیکوالو مو څه ډول لیکړی، څه یې لیکلي او له اوسنیو سره یې توپیر څه دی. دا هغه څه دي چې زموږ د اوسنیو ادبیاتو په پرمختګ کې مهم رول لري. د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار مطیع الله روحیال چې ګڼ پخواني متنونه یې برابر کړي، زموږ همکار محمد صادق رښتینی ورسره د متن څېړنې په ارزښت مرکه کړي. نننۍ هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
ولیمو متن سیرنی ته مخه کړی ده.
متن سیرنه بعض کسان ته کېدای سي ډیر عادي او آسان کار وي سي، خو په خپل ذات کې یو سخت او مغلق کار دی. د دغه کار سره زما د ډیر کوچنیوالي څخه علاقه مندي وه او دغه علاقه مندي پر اساس باندې زه دغه ساحه ته رالم. که څه هم سختوالی به ډیر وي او خو زموږ د ادبیاتو سره د متنو تهیه چاپ د دې کومک دا کوي چې یو خو موږ ته د پخوانیو شاعرانو، لیکوالو او پوهانو اثر رسوي، بل زموږ د ژبې هغه په اصطلاح لهجوي او سیمه ییز کومه لغوي زیرمه چې ده هغه ټوله په دغو متونو کې خوندې ده. د دې لپاره چې زما اصلي فیلډ په اصطلاح ژبپوهنه ده، چې زه د خپلې ساحې دپاره مواد تهیه کړم، نو د متن پوهنې یا د متن څېړنې مواد زما سره ډېر کومک کوي.
کله چې مو په لومړي ځل د متن څېړنې په برخه کې کار پیل کړ، له کومو ستونزو سره مخامخ شواست؟
په افغانستان کې بیا په مشخص ډول د کندهار په ساحه کې متاسفانه باید ووایم چې د متن څېړنې یا د متن پوهنې هغه سي امکانات لکه په نور دنیا کې یا داسې لږ ډېر نږدې چې سره ووایي په نږدې کابل کې متاسفانه نشته. یو خو موږ لارښود استادان ډېر کم لرو. زما په یاد دی چې ما په 1983 کال د ارواشاد بنوا پر اوسنی لیکوال باندې کار کاوه. ځینې دوستان کله چې دا خبرې وهموري، ما د هغو سره مشوره وکړل مال که چیرې تاسو دا کار وکړي، ځکه صلاحیت غواړي د دغه کتاب تدوین، اضافات او بیا په نوي ډول چاپ ته آماده کول. متاسفانه هغه زړه شنه کوي، په دې خاطر چې د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي. د هغه تر لارښوونې لاندې باید دا کار مخ ته یوسي. متاسفانه موږ په کندهار کې اوس لږ ډېر یو څه شته، خو هغه مهال بیخي محدود و. د حالت ستونزې ډېرې وې. یو خو د لارښود استاد نستی و، بل کوم متن چې به کلمي متن و د هغه به یوازې یو نسخه وه. متن څېړنه کې تر ټولو هغه غټ علت دغه دادی، مشکل دادی، که چیرې یوه نسخه موجوده وي، یعنی متن څېړونکي ته ډېره سخت وي چې پر یوه نسخه باندې کار وکړي او د یوې نسخې له مخې داسې یو متن تهیه کړي چې څنګه شاعر یا لیکوال ته یا د هغه وخت ته نږدې یو متن چاپ شي. د ډېرو نسخو کموالی بل لوی مشکل و. او د دې تر څنګ د متن څېړنې په ساحه کې د پروتو ستونزو څخه یو بله ستونزه دا ده چې موږ چې کله پر متن باندې کار کوو او دې ته زړه ښه کوو چې دغه متن به په دغه شکل آماده کړو چې یا لیکوال لیکلی وي یا شاعر په خپل وخت کې شعر څه لیکلی وي، د دغسې متن د آماده کولو دپاره ریفرنس ته خورا ډېر سخت ضرورت دی. موږ د کتابخانو نیستې لرو، د کلمي اثارو نیستې لرو، د لارښود استادانو نسته لرو د ټول هغه مشکلات چې یو متن څېړونکي لپاره کېدای سي د کار په جریان کې مشکل پیښ کړي.
آیا په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې لپاره کومه ځانګړې میتودولوژي ټاکل شوې ده؟
متن څېړنه ځانته یو میتودولوژي لري، مګر په پښتو ادبیاتو کې زما د معلوماتو له مخې دوه عمده کتابونه چې یو په 1968 کال ښاغلي سر محقق ظلمي هیوادمل یو برخه خبره لیکلې ده او باقیمنده برخه د اردو اثرو څخه ترجمه ده. دا کتاب تر دغه کتاب مخکې موږ د متن څېړنې د میتولوژي په باره کې مشخص یو اثر نه درلود. دا کتاب لومړی کتاب دی چې وارد وارد مقالو په شکل خپور شو او بیا وروسته په کتابي بڼه سره تهیه او ترتیب شو او چاپ شو. هغو کسانو چې د متن څېړنې په ساحه کې کار کاوه د هغو لپاره نهایت مفید کتاب دی، او په دغه نږدې وختو کې دوهم چاپ یې سوی دی. پر دوهم چاپ یې خورا ډېر اضافات سوي دي او غنیمت اثر دی. بل کتاب چې هغه د استاد هوتک دی، استاد معصوم هوتک، د هغه کتاب دوه برخې لري. دغه د سر برخه پښتو متون سمیدل غواړي، د سر برخه د متن سیرنی تیوریکل مسائل چې هغه کې پر دې باندې بحث کیږي چې یو متن باید څنګه تهیه سي، د کوم روشو څخه په تصحیح او په ترتیب او په تنظیم کې کار واخیستل سي. او دوهمه برخه د دې کتاب په افغانستان کې د داود خان تر وخت پورې چې کوم متون تهیه سوي دي، د دغو متونو په اصطلاح کره کتنه ده چې په هغو کې اپراتي ستونزې دي، پر هغو باندې غږېدل دي، هر متن یې معرفي کړی دي. دغه دوه اثر د پښتو ادبیاتو په ساحه کې د متن پوهنې څېړنې میتودولوژي سره ډېر جوخت، یعنی مشتی اثر دي، او موږ د متن څېړنې په میتودولوژي باندې لږ ډېر خبرېږي. تر دغو دوه کتابو وروسته د متن څېړنې د میتودولوژي په باره کې په مختلفو مجلو او اخبارو جریدو کې ځینې مقاله خرسی ویږي، خو متاسفانه مشخص اثر موجود نه دي. یعنی اوس هم په پښتو ادبیات کې د متن څېړنې میتودولوژي په باره کې خورا ډېر کار ته ضرورت دی چې باید اثر ورته ولیکل شي. هغه که زموږ مشران فرهنګیان دا کار کوي او که ځوانان جسر شه کوي، نو هغه به ترجمه یې ولاړي.
پښتو زاړه متنونه د متن څېړنې د اصولو له مخې کومې ستونزې لري؟
ډېره مهمه پوښتنه دا ده. زموږ د اثارو سره په مجموع کې د پښتو د اثارو سره چې خبره شوې دي، د ټولو سره، بیا په مشخص ډول د زړو متونو سره، اکثر وخت سړي کوي برخورد شوی دي. متاسفانه یو بد دود یو بولو یا یو بد پیښه یو بولو هغه دا ده چې هر زوړ متن که یو متن څېړونکی تهیه کوي، هغه د خپلې لهجې، د خپلې سلیقې یا د خپلې خوښې مطابق تهیه کوي، چې دغه کار په متن څېړنه کې هیڅ د منلو وړ نه دی. متن څېړونکی که یو متن را اخلي، هغه که 100 کاله مخې لیکل شوی یا 200 کاله مخې یا 300 کاله مخې، هلته کوشش باید دا وسی چې د هغه محل شرایط، د هغه وخت لیکدود، د هغه محل ژبه، د ویلو ژبه، د لیکلو ژبه، په دې ټولو باندې عالم او پوهی او امانتداری تر ټولو مهم اصل دی په متن څېړنه کې. یعنی هر لیکوال، فرض مثال که د کندهار په منطقه کې 200 کاله پخوا یو شاعر یو څه لیکلي یا یو لیکوال یو نثر کتاب پریشي، او نن سبا یې پېښور کې یو متن څېړونکی تهیه کوي او چاپوي، نو دا متن څېړونکی ته دا پکار دی چې د 200 کاله مخکې د کندهار د منطقې یا د دغه شاوخوا د پښتو ژبې په لهجو باندې، په لیکدود باندې، هغه فونولوژیکي او مورفولوژیکي تغیراتو باندې باید آگاهي، او سلیقوي برخورد یا د خپلې خوښې برخورد په هیڅ وجه باید په یو متن کې داخل نه شي. زموږ اوسنی متون تر انقلاب مخکې، یعنی د 1950 کال تر انقلاب مخکې یا تر هغه هم یو لس کال وروسته، تر 1980 کال پورې د افغانستان د علومو اکاډمۍ خورا غنیمت مشران او پوهان درلودل، او هلته چې کوم کارونه کېدل تقریبا دغه اصولو ته لږ ډېر پابند وه. خو تر 1980 کال وروسته چې بیا تقریبا په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ تر نشراتو باوجود نور آزاد ټولنو خبرونه شروع کړلې. په دغه وختو کې بیا د متن څېړنې هغه مهم او اساسي اصول چې کوم و هغو ته ډېره توجه نه ده سوې. متاسفانه دغه نه توجه د دې سبب سوې ده چې زموږ د پخوانیو شاعرانو او لیکوالانو په اثارو کې شخصي یا په خپله خوښه لاسوهنې سوي دي، کلمات یې تغیر سوي دي، ترکیبات یې تغیر سوي دي، حتی کله نا کله خو داسې هم پېښ سوي ده چې بالکل ژبه یې بیخي بل څه وایي. دا په متن څېړنه کې تر ټولو هغه موزر یا تر ټولو هغه تواني کار دی.
نو اوس یو بله پوښتنه دا چې د متن څېړنه دا اوس یو اړتیا ده او که ذوقي کار؟
اړتیا خو ده په ټولو ژبو کې. که موږ دغه نږدې فارسي ژبه وګورو، پر حافظ باندې یا د حافظ پر دیوان باندې تر شل اضافه پوهانو عالمانو کار کړی. د دغو عالمانو کارونه که په دقت سره وکتل سي، هر یوه کوشش کړی دی داسې یو نسخه پیدا کړي یا د خپل کار د رویش د ټاکلو دپاره چې هغه یو بشپړ نسخه وي، یوه کامل نسخه وي. بیا د نور سره تفاوتونه په خورا دقت سره معلوم کړي. دغه تفاوتونه د خپل ځان کې وړتیا ده. موږ ته د هغه مهال چې دغه پوه یا دغه عالم د اثر د ژبې تمثیل کوي هغه تر موږ پر رسوي، دا یو اړتیا ده. د ذوق مسله ما په هغه سره کښې وویل، ذوقي مسله داسې ده، د متن څېړنې یا د متن د تهیې او ترتیب کار ته هر څوک ژنه شه کوي. یعنې ما ته چې څونه معلومات شته په اوسنیو حالاتو کې، زه د علوم اکاډمۍ د ځینو دوستانو سره چې غږېدلی یم، پخوا داسې و چې د یو متن پر تهیه باندې هلته رتبه ورکول کېده، مګر اوس دا کار دغه سوی دی، ځکه ځینو کسانو دا سودا پېښ شوې ده چې دا یو اسانه کار دی، یو ضرورت یې نشته چې پر دې باندې رتبه ورسوي. مګر اساسي خبره ده، دا اسانه نه دی، یو ستونزمن کار دی. خو دغه ستونزمن کار ته هر څوک زړه نه شه کوي. بعضې کسان داسې پیدا کېږي چې هغه په اصطلاح خپل علاقه ورسره ولري، خپل شوق او ذوق ولري، نو دغه کارونه دغه ستونزمنو کارو ته اوږه ورکوي او دغه کارونه د ده د ذوق او د شوق پر اساس موږ ته د پخوانیو لغوي زیرمو، د لهجوي توپیرونو، د پخوانیو هغه ارکایکو لغتونو د هغو څخه زموږ خبرېدل د دغه ذوق او شوق په بنا باندې تر موږ پورې رسېدای سي.
ډاکټر عبدالحدی حماس یو له هغو لیکوالو دی چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې کار کوي، بلکې په کیسه لیکنې کې هم خپل قلم آزمویلی. هغه د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د خبریالې په نوم یو ناول لیکلی. د فنکار په نننۍ برخه کې په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي ورسره په همدې ناول خبرې کړي.
فنکار
خاله ډاکټر صاحب عبدالله دی حماس تبابت ستاسو اصلي دنده ده، خو لکه څنګه چې مونږ ګورو لیکوالۍ ته مخه کړې، لومړی کده چې په لنډو کې راته ووایي چې څه به ایس شول چې تاسو د خپل تبابت تر څنګ دې ډګر ته هم راودانګئ.
اصیل صاحب، ډیره پر ځای پوښتنه او ډیره مهمه پوښتنه ده. زه د طب پوهنځي د دویم کال محصل وم چې یو کتاب مې کوت. هغه کتاب کې لیکلي وو چې که چېرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندی واوسیږي، نو هغه دې آثار ولیکي، هغه دې کتابونه ولیکي. نو هماغه یوه خبره وه چې ما ولوستله او ما ته یو انګیزه راکړه، یو الهام یې راکړ.
تاسو تر اوسه پورې څومره آثار چاپ شوي دي؟ په دغو کې څومره ژباړه ده او څومره ستاسو خپل تخلیق ده؟
تر اوسه پورې د وروستي کتاب په چاپ چې هغه خبریاله ناول دی، د دې کتاب په شمول باندې ما 15 کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. په دې کې تقریبا زیاتره د طبابت برخه کې دي. درې ناولونه دي او دوه اسلامي کتابونه دي چې یو اسلام ترهګري نه ده نومیږي او بل پر اسلام طبي څېړنې، چې هغه زما خپل تحقیقات دي چې د طب له نظره مې د اسلام حقایق را څېړلي دي او د طب له نظره مې د اسلام عوامر ثبوت کړي دي، چې مطلب دغه کې نه یوازې دا چې د انسان د آخرت ګټې دي، په دې کې دنیا د انسان د دنیا صلح او نیکمرغۍ هم نغښتې دي.
مننه ډاکټر صاحب. پرځو ستاسو دغه وروستي چاپ شوي اثر ته چې خبریال نومیږي، او تر کومه حد چې ما لوسته ده په دې کې د یوې خبريالې هغه ژوند انزور شوی ده. څه باید شو چې تاسو د دغه یو موضوع غوړه کړئ، هغه تاثیرات په تاسو باندې څو چې هغه د دې باید شو چې تاسو دې ته مخه کړئ.
د دې لسګونه لاملونه، یو لامل خو دا و چې په دې کې شک نشته چې جورنالیست یا خبريال دا د ټولنې د ملا تیر جوړوي، ټولنې کې د مثبتو تحولاتو باعث ګرځي. او د دې سرچپه که یو جورنالیست د خپل جورنالیزم نه سو استفاده وکړي، د ټولنې هغه خوشبختۍ د ځمکې تل ته رسوي. یو ټولنه که ویښه وي، یو ټولنه که حق غوښتونکې وي، په دې کې مستقیما د هغې ټولنې د خبریال لاس وي. د خبریال ویښوالی د ټولنې د ویښوالي معنی لري. نو په دې خاطر باندې زه اړ سوم او زه مجبور سوم چې په دې برخه کې د خبریال په ارزښت باندې، د خبریال په ځواک باندې، د خبریال په سپیڅلتیا باندې زه ناول ولیکم او دوی متوجه کم چې دوی څومره قوت لري، څومره ځواک لري، څومره په ټولنه کې د مثبت تغییر باعث ګرځي، او څومره ننګونې په دې اوس د فساد په وخت کې څومره ننګونو سره یو جورنالیست مخامخ کیږي. که چېرته هغه د فساد په وړاندې غږ پورته کوي، یو زورواکی نه پرېږدي، یو زبرځواکی نه پرېږدي، هغه ده ته بېلابېل خنډونه پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې دغه ټول د خبریال ځانګړتیاو کې راونغړم.
ډاکټر صاحب وبخښئ، په خبره کې هم در ولوېدم که دا راته ووایي چې ولې تاسو د خپل دغه ناول دپاره خبریال انتخاب کړل، مثلا ولې یو نارینه خبریال؟
د دې اصلا کې دوه علت وو. یو خدا ده چې زمونږ زنانه خبریالې چې دي هغه د ډیرو ګواښونو سره مخامخ دي، په جامعه کې کمی دي. او بله خبر دا ده چې د دوی ننګونې هم د دوی د مسلک په وړاندې ډېرې زیاتې دي. یعنی یوازې په مرکز کې نه، پرته په ولایتو کې هېڅ موږ میرمن خبریاله نه لرو، که لرو هم ډېر کمې به لرو. نو د هغوی د تشویق په خاطر باندې چې هغوی تشویق زي. او دومره خبر دا ده چې چون دا زمونږ په ټولنه کې چون دغه د ښځې غږ، د ښځې کلنې، د ښځې فعالیت یا د ښځې هغه کردار چې ده، دا هم عاطفي ده او هم ټولنه او په خلکو باندې اغېز زیات نسبت نارینه ته.
ډاکټر صاحب، ما تر کومه چې ناول ولوست په دې کې داسې پېښې انځور شوي دي چې ممکن ډیر داسې عادي خلک د هغې نه خبر ونه اوسیږي. دغه صحنه سازي تاسو د کوم هنر د مخې نه، آیا د پیښو په ارتباط باندې تاسو د کوم خبریال سره ناست وئ؟ د هغې هغه تیر شوي حالات تاسو راواخیستل، یا که دغه تاسو د چا نقصې اورېدلی دي؟ څنګه فکر نه کومه چې دومره قصې یا مثلا دومره پېښې خو تاسو په خپلو سترګو لیدلی وي، خو څنګه دا قیاس کړل چې تاسو داسې یو چای راواخلئ چې هغه د ټولنې هر قشر ته د منلو وړ وي؟
د دې قدرمن اصل صاحب، یو خو دا علت چې زه په شروع کې چې کله کوم کتاب لیکم، نو په شروع کې هم زه هم حیران یم چې دا کتاب څنګه مخ ته بوزم، څنګه دومره وخت کمه. خو کله چې زه په کتاب باندې شروع وکم، د عواطف دسې غیبي ما ته الهامات کیږي، صحنه سازی راته کیږي، او دسې حیرانېږم چې دا صحنه ما ته څنګه راغله. او د دې په څنګ کې ځینې خبریال لکه تاسو غوندې مخلص خلک، لکه باز محمد عابد د امریکا غږ خبریال رڼا دوراني غورځنګ، چې دوی ته ما وویل چې تاسو د خپل ژوند ځینې سرګذشت یا ډېرې ترخې خاطرې په جورنالیزم کې څه لري، یا هغه غواړي چې په جورنالیزم کې سمون راسي، یا هغه څه چې تاسو غوښتل ونه سو کړلی. نو دوی ټولو له ما سره په دې کې د بعضې صحنو همغږي وکړله، او دوی هغه له ما سره شریک کړله، او ما هغوی ته بیا هنري بڼه ورکړله، او بالاخره داسې یو شی تر جوړ شو.
مننه ډاکټر صاحب. که داسې په لنډو کې درنو اورېدونکو ته د دغه ناول هغه چا خبره ناچوړې راوباسي؟
اصل صاحب، لکه څنګه چې دا ناول خبریال نمیږي، خبریال زمونږ د جامع مغز، د جامع سترګې، او لکه څنګه چې په وجود کې د ملا تیر حیثیت لري، همدغسې د ټولنې په جوړښت کې، د ټولنې په پرمختګ کې د خبریال رول چې ده، دغه په همدومره زیات ارزښت باندې ده. نو د دې نچول دا ده چې خبریال ته د دې ناول خوانه پیغام ورکول کېږي چې ته یو څوک یې د ټولنې، تا هغه څوک یې چې د ټولنې سترګې، د ټولنې ناخوالې ته ګورې. هغه څه چې ته ګورې هغه بل څوک نسي لیدلی، هغه څه چې ته راپورته کولی سي هغه بل څوک نسي کولی. هغه د ظلم په وړاندې د پولادي دیوال په څیر باندې یو محکم دیوال جوړېدلی سي، بل څوک نسي جوړېدلی. نو د ظلم د ورکاوی لپاره ته یو ځواکې څنګه د راپورته کول او د غوی د هواری لپاره ته یو ځواکې ته په ټولنه کې د مثبت تحول لپاره یو مهم عضو یو مهم سرچینه نو د جورنالیست د تشویق لپاره او د جورنالیست د حیثیت لپاره او د جورنالیست په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره دغه یو مهم پیغام د ځان سره لري. په څنګ کې هغه جورنالیستان یا هغه خبریالان چې د دغه پاک مسلک نه سو استفاده کوي د هغوی انجام د هغوی پایلې د هغوی خراب عواقب هم هغوی ته په دې کې اشاره سوې ده، ځکه دا ډېر سپېڅلی مسلک ته او ډېر ته باید جورنالیستان خبریالان په درنه سترګه وګوري. هغه چې په بد سترګه ورته ګوري، هغه چې د دې مایک نه سو استفاده کوي، هغه په خورا ناوړو ستونزو کې ښکېل کېږي او د دې ولس ازار پسې کېږي. نو ما ستر هدف په دې کې دا و چې زه جورنالیست تشویق کړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې حوصله ورکړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې زغم ورکړم.
ډېر مننه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله د حماس کورم ودان قلم هم همیشه تاند اوسېږه. مننه.
د اریایي ژبو ډېر شمېر کلمې سره نږدېوالی لري او ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري. نن کوترې یا کفترې د کلمې په اړه د هندي فلکلور یوه کیسه دراوړو. په دې کیسه کې به د کوترې د کلمې له وجې تسمیه هم خبر شي. د زرپاڼې نننۍ پاڼه وګما جبارخیل وړاندې کوي.
پا آریای اقوامو که کوتره ده سپیسلتیا پاکی او سول زنگره سمبول ده. دا سمبول نیوازی ده چی اوسکار اول شوه، بلکه لکلونو کلونو را پدی خوا پا آریای اقوامو که مشهور ده. ده کوتره دونم او سپیسلتیا پا باب مال استاد راجب الراجنایی و کسا آوره دلی و چی دلتی را نقلوه. لمیلا ده وڑنده ده هند پا اتراپردیش ایالت کی و کورنی اوسی ده. د دغه کورنۍ مشري د یو مذهبي مشر راجن رانا په غاړه وه. راجن رانا یوازې یو لور او یو میرمن لرله. د دې سیمې خلکو د مختلفو خدایانو عبادت کاوه. ځینو یې لویو ډبرو ته سجدې کېښودې، ځینې یې د اور پیروان وو، او ځینو خو به په یوه وخت کې څو خدایان منل. راجن رانا یو له هغو مذهبي مشرانو وو چې د ډیرو خدایانو په موجودیت یې باور درلود. هغه نه یوازې دا چې ټوله ورځ به یې عبادت کاوه، بلکې د ډیرو خدایانو عبادت ته به یې خلک رابلل. یو مهال راغی چې په کلي وبه ناروغي ګډه شوه، او په لومړي سر کې د راجن رانا لور او میرمن ترې واخیستې، او ګڼ نور هم د دغې ناروغۍ قرباني شول. راجن رانا د نږدې سیمو خلکو د خدایانو نازولی باله، او ویل به یې چې دی له خدایانو سره نږدې اړیکه لري. که به چیرې باران نه کېده، نو خلک به ده ته راټول شول، او ترې به یې غوښتنه وکړه چې د باد او باران خدای ستر روما ته سوال وکړي تر څو باران وشي او کروندې یې خړوبې شي. د امراضو، قحطۍ، جشنونو او خوښیو ځانګړي خدایان وو، او په هر وخت کې به د همغو خدای اطاعت کېده. خو د دغو ټولو خدایانو نازولی یوازې رانا وو. کلونه تیر شول. د دغه سیمې اوسیدونکو ټول په یوه خوله د رانا پلویان وو، او هغه یې د یوه مقدس انسان په توګه منلی وو. د هرې اونۍ په پای کې به یې د راجن رانا نصیحتونه او د خدایانو د لویۍ په باب خبرې اورېدې. یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې، او له غرنه راتلونکې اوبه هم راکمې شوې. همغه و چې د غریزو سیمو خلکو له غرنه د راتلونکو اوبو مخه ونیوله، او لوی لوی ډنډونه یې ورته جوړ کړل. د سیمې خلکو ته د رانا هغه خبره په یاده وه چې سږ کال به ډېره سخته وچکالي وي، ځکه چې د باد او باران خدای له دوی په دې ناراضه شوی چې په خپلو فصلونو کې یې د رومان په نوم خیرات نه دی ویستی. هر ورځ به ډلې ډلې خلک راتلل، او په لوی معبد کې چې د غره په یوې ډډې کې آباد وو، او ګڼې سپینې کوترې یې لرلې، د باد او باران د خدای رومان نه به یې بخښنه غوښته او عذر به یې کاوه. د باد او باران خدای ته د ځانګړي عبادت طریقه داسې وه چې د دواړو لاسونو پنجې به یې جوختې د بخښنې په پار نیولې وې، او په یوه پښه به ولاړ وو. دوی به د عبادت تر پایه پورې خپل سر نه پورته کاوه، او دا ځکه که چیرې دوی سرونه پورته کړي، نو د باد او باران د خدای ستر رومان په شان کې بې ادبي کېږي.
عبادت کوونکو به د غره د بیخ سپینه خاوره په ځان مخلی وه او دا چاره دوی د سپېڅلتیا نښه ګڼله. که چیرې په لوڅ بدن دا عبادت ونه کړي نو سوال یې نه قبلیږي. دغه عبادت ته به یې د کبوتا عبادت وایي چې معنی یې پاکي، سپېڅلتیا او عذر دی. د کبوتا کلمه د سانسکرت ژبې پورې تړاو لري. کله چې د سیمې خلکو د اوبو له بیخي قحطۍ سره مخ شول نو د غریزې سیمې خلکو ته یې د بندونو د خوشې کولو جرګه وربلیږله، خو هغوی یې جرګه رد کړه. د سیمې د خلکو مالداري ورځ تر بلې د له منځه تلو په حال کې وه. کرنه خو یې هسې هم سوځېدلې وه. دوی یوازې د ځان خیر غوښت، خو د باد او باران خدای پرې هیڅ رحم نه کاوه. آخر د غره او سمی خلکو تر منځ د جګړې تیاریانې شروع شوې. راجان رانا ډېرې چغې ووهلې خو اچای خبرو ته غوږ نه کیښود، او دا ځکه چې اوس د راجان په دعا او سوال هم باران ونه شو نو ځکه خلکو ترې لاس واخیست. دواړه خواوې د معبد نږدې د جګړې میدان ته راوتې وو او تر منځ یې نښته پیل شوه. راجن رانا په سپینو خاورو ځان لړلی و او د بخنې په انداز دواړه لاسونه جوخت نیولي په یوه پښه د باد او باران خدای ته ولاړ و. له معبد بهر وینې بهېدې، خو راجن رانا په عبادت بوخت و او د ستر رومان سربیره یې د ځمکني آفت له خدایه د دواړو خواوو تر منځ د سولې غوښتنه کوله. د خلکو د کریغو سربیره د تورو شړنګهار ټوله فضا په سر نیولې وه. د راجن رانا لسترګو بیواره اوښکې روانې وې، او هغه کوتره چې راجن رانا له ډېره پخوا ساتلې وه د هغه په اوږه په یوه پښه ناسته او سر یې د عبادت په پار ټیټ نیولی و. په دې وخت کې د باد او باران خدای ناڅاپه په قهر شو او په آسمان کې د قهر تالندې وغځولې. د آسمان شور د جګړې خلک لږ راساړه کړل. یوه شیبه بلا نه و تیرې چې شړکنده باران شروع شو. له بارانه د ستر رومان قهر معلومېده. په یوه شیبه کې اوبو لارې وکړې. جنګیاله یو خپلې تورې په تیکو کې ننه ایستې. د معبد له کوچنۍ دروازې وینې او اوبه ګډې راووتې. خلک حیران شول. معبد ته ورغلل چې ویې کتل راجن رانا په مرۍ کې په غشي لګېدلی او په وینو لت پت پروت دی، خو په سینه یې همغه سپینه کوتره په یوه پښه د عبادت په دود ولاړه ده. خلکو چیغې کړې چې کپوتا کپوتا. له همغې ورځې دغې وفادارې مرغۍ ته د کپوتان نوم ورکړل شو چې په پهلوي ژبو کې په کبوتر، بلوچي کې کبوت، هندي کې کبوتر او په پښتو کې د کوترې په نوم یاده شوه. نو ځکه کوتره د سپېڅلتیا، سولې او امن سمبول وګڼل شو چې دا سمبول اوس هم کارول کېږي.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوره شاعر میرمن نیکبخت ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
میرمن نیکبخت. میرمن نیکبخت د پښتو ل شاعر او میرمنو څخه ده. د دې کورنۍ د پیښور پښتنغر کې اوسېده او پلار نیکه یې روحاني خلک وو او د ممنځي او مرشدان ګڼل کېدل. د دې پلار شیخ خلادات مموزه د خپل عصر عالم او عابد سړی وو، او لکه شیخ امام الدین چې په خپل کتاب اولیاء افغان کې لیکلي دي، نیکبخت هم عارفه او زاهد میرمن وه. دیني علوم یې لوستلي وو او عمر یې په ریاضت او عبادت کې تیراوه. دې کورنۍ د خپل وخت له یوې بلې عرفاني او ادبي کورنۍ سره چې د پېښور په لتو کې مشهوره ده خېخي وکړه. دا کورنۍ د مرحوم شیخ متی اولاد او تسلسل وو. نیکبخت په 955 هجری کې د شیخ متی ولمسی ته په نکاح شو چې شیخ قدم نومیده او د محمد زاهد متی زی زوی وو. نیکبخت په 955 هجری کې میا قاسم افغان وزیږاوه چې د پښتنو له عرفانی او علمی رجالو څخه دی. پټه خزانه د اولیاء افغان په حواله لیکي چې نیکبخت په 998 هجری کې یو کتاب د ارشاد الفقراء په نامه ولیکه چې د پښتنو اخلاقی او تلقینی اشعار پکې وو او د فقیر مشرب خلکو لپاره پکې نصیحتونه او وازونه وو. لکه څنګه چې موږ وینو په پښتو ادب کې تر زرم هجری وروسته یو ډله ناظمان او لیکوال شته
چې د دوی د منظوماتو مزامین فقط وازونه او دینی نصایح دي. ډیر کتابونه په دې ډول نظم شوي دي چې د دغو دینی منظوماتو ډیره پخوانی نمونه موږ د نیکبختې په منظوماتو کې مومو. دغه ډله نظم کوونکي عموما وعظان، مولایان او دینی مرشدان وو چې د عباداتو او اخلاقو په خصوص کې به یې لنډې لنډې منظومې جوړولې او د نیکبخت منظومات هم داسې دي چې د نمونې په ډول دلته رانقلوو. دا نمونه د پټې خزانې مؤلف ارشاد البقرا څخه رانقل کړې ده. د دې منظومې عنوان دی نصیحت. د خدای حق ته غاړه کېږده، د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پرېږده، دنیا پاتې له هر چا ده، په اخلاص کې ځینې بلېږده، څو قوت لري په ځان کې، سر د یار په رضا کېږده، کل دنیا به دې دخنه شي، اوس له ویرې ځینې رېږده، ټوله غواړي حسابونه، که دې وخي که دې مېږده، دنیا ترک وهه که پوهې، د بقا پر لوري پخېږده، د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پرېږده.
د راډیو مجلې د ورېښمین خیال د نهم سرود په تیره برخه کې مو واورېدل چې ملکی د کک مور ته ژمنه ورکړه چې کک به یو ځل بیا خپل پخوانی حالت ته بیایي. ملکی هوډ وکړ چې کک ته به ورځي او له هغه سره بله نږدې خبرې کوي. دا چې په لسم سرود کې څه پېښېږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیواته وکیږو.
پزرنگ کی د زرین دربار جول دی، د ساکی خیلخانو ټول مشران ولاړ دی، زرینی د خپل لخکر سالاران غوختی، اوگزریات وای لخکر جنگ ته چمتو دی، د سپرو پلیو ټولیو نیزوالو، د غشمنو د تورزنو د ډالوالو، پورا دولس منجنیق مو درولی، د هیرمند پر بند مو گرد را څرخولی، بند تا لار بندی کڑی دی سرتیرو، دی پار سخواتا مو کوٹوال دی استولی، اشکانی لخکر بوار تار پتار کرو، خو پیلانو تا ملا هم اندیخ ندا، کک تا پات مو دی مرگ و جوند کسا دا، ملکه زرین پات سی دل تخت دا، دی روخان دلی دو کسه وکڑا، دی کک کرک او گواخونه بیان کرلو، خپل ژمنه او وعده هم ښکارا کړه، ویلی زه خپل ورزم پهلوان ته، د هیرمند په ننګه ملا د کک تړمه، اوګزریات ویل د ملک عمر اوږد شه، زموږ ټولو ژوند د زار شي له واکمنې، د ساکانو خیلخانې منلای نه شي چې واکمنه د کک کلا ته ورشي، ستا ژوندون د ساکستان د ژوند معنا دی، لخکر یو خوا د لخکرو سرخیل بل خوا، د ولسونو سر ساتلی په پاچا دی، ستا ورتلل د کک کلا ته لوی خطر دی، کک سالار تر ټول لخکر زورور دی، ستا ورتلل د کک کلا ته لوی خطر دی، کک سالار تر ټول لخکر زورور دی، که ساکی لخکر جګړې ته د کک ورشي، په خپل منځ کې په جګړه باندې اخته شو، لوی لخکر د اردوان به وړیا راشي، پر هلمند باندې برلاسی به پاچا شي. ملکې زرینې ښکلې مسکا وکړه، چیرې لرې ګنډلې وې دوه سترګې، په مرموز انداز یې وویل اوګزریات ستا بې لخکره بی ساتون کی بی ملگری، بس یواز زورزم د کک کلاتا، د کک زد با ما تاوم پخپل جمنا، پهلوان حیرانوم پخپل کلنا، که زراغ لما جوندهی نو طول باولار شو، د پارسیان و د لخکر و معرکی تا، که د کک گرزم پر سر بانده را مات شو، تا سولار شی د هرمند د پت جگری تا، چوب ولار د اوگزریات خپه حیرانه، د اوګونو ټبرونو ټول مشران هم، د ملک ژمنه ډکه له خطره، خدای خبر چې ملکه به ژوندی راشي،
ټول مشران خپل واکمن ته ځوریږي. ملکه د ساکی خیلخانو مشره ټول په دې باندې راټول وټبرونه همدی جوړ کړه ټولنه د ساکانو همدی کېنول مشران پر یو غولی دی په خپلو کې جګړې د دوی کړې بندې دی شعور د ساکی وال کړ روښانه کوچانی ژوند نه یې ډېر ساکان قرار کړل ډېرې ځمکې او باغونه یې ودان کړل دی ښارونه د ساکانو کړل آباده د ملک کتای میریس اروا شوخاده زرینې د ساکستان بنسټ بنیاد کړ لهیرمند نهرونه ویالې وکړې بست زرنګ سره وتړل په مینا اوس چې ځي د خطر خواته زړونه لویږي د ملک عجیب هوډ ته حیرانېږي دغه ژمنه لیونتوب ورته ښکاري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.